شپږ بجې دی د ازادي رادیو د خبری مجلې ته ز فریده هوټ سیفی لخپل ټولو همکارانو سره درته خره خلاصویم. په دې خبری مجلې کې اوري چې ایران لخپل خاورې د افغانانو د وستلو لړۍ چټکه کړې ده. یونیسیار یا د ملګرو ملتونو علی کمشنری وایي هر ورځ له ایران څخه کابو وسوه افغان کډوال وستل کیږي. نور راپورونه هم شته. تر هر څه د مخه خبرونه سالی محمد سالی وړاندې کوي.
په کندهار کې د ایصف ځوکونو د دوه غړو په ګډون 15 کسان ووژل سول. 9.5 میلیونه افغان زده کوونکو د ملال یوسفزی روغتیا ته دعا وکړه. په پاکستان کې د نننی برید د تلفاتو شمیر 14 ته پورته سو. په لکونو افغان زده کوونکو پر ملال یوسفزی سوی برید په کلکه وغنده او د هغې د روغتیا لپاره یې دعا وکړه. د پوهنې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دغه دعا د افغانستان په 15.5 میلیونه ښوونځیو کې نږدې 9.5 میلیونو شاګردانو وکړه. په کابل کې یو زده کوونکی
کله چې یو انسان یو چیر عزیز زده کړه کوي، خدای پیژني، ځان پیژني، نو هغه څوک چې په دې باندې داسې یو عمل کوي دغه له حیوان هم د ما په نظر ډېر بد نفر ده.
تور از مخکی د پاکستان په سوات سیمه کې وسلوال طالبانو پر څورلس کلنې فعالې ملالی یوسفزی برید وکړ او هغه سخت ټپي کړه. د افغانستان د عالمانو شورا د پاکستان د یو سیاستوال او د کرکټ د پخوانی لوبغاړي عمران خان سرګندونې رد کړې او له خلکو یې وغوښتل چې د استخباراتي کړیو د دسیسو ښکار نسی. عمران خان له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیانو پر ضد جګړه جهاد دی. د افغانستان د عالمانو شورا په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي هر څوک د اسلام له نظره د فتوا ورکولو جواز نه لري. د افغانستان ولسی جرګې د لوی څارنوالۍ د تشکیلاتو او دندو قانون تصویب کړ. د دې قانون له مخې یوازې هغه کسان په لوی څارنوالۍ کې د څارنوال په توګه ګمارل کېدای سي چې د حقوقو یا شریعتو پوهنځی یې لوستی وي. په پاکستان کې د دولت پلاوا قومي مشرانو دفتر ته نږدې د موټر بم چاودنې د تلفاتو شمیر 14 ته پورته سو. دغه چاودنه د خیبر پښتونخوا ایالت په دری ادم خیل شرګوټي کې سوې ده. د کوهاټ یو چرواکي فخرالدین وویل دغه موټر یو مارکیټ ته نږدې په یو دغه بم یو مارکیټ ته نږدې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی و. اشمت خان د پیښې یو عیني شاهد.
مقادل ته کې بس موټر ویلاړ و هغه چې کومه دا په ویښولې لکه د مګاو شو مو کوزه مارکیټ کې موی چې کونه ماټر راغې پوه شو غځي کې مارکیټ کې مچو غاتلو نو هر یو دکان په دکان پوه شو ډوډ رانه وتلې بس هغه سره پوه شو مچ رامن لیکدل تک بس ګرځا پر زخمیان پراتو.
د کوهر چرواکی وای ظاهرا د برید هدف د امن د لشکر دفتر وو. د غرزه کرډله د سخت ریزو وسلولو پوړندې په مبارزه کې د دولت تمرسته کوي. د ترکیه صدر اعظم د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا شدید انتقاد وکړ چې د سوریې د 19 میاشتنی کورنی جنگ د پایته رسیدو لپاره پر قاطع اقدام په موافقه کې پاتې راغلی دی. رجب طیب اردوغان په استنبول کې یو نړیوال کانفرنس ته ویل نړۍ په سوریه کې د بشري ناورین شاهده ده. که چیرې د امنیت شورا یو یا دو دایمي غړو ته انتظار وکړو د سوریې راتلونکی به له خطر سره مخامخ سي. دا وایي که موږ دا مسله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 دایمي غړو له جملې د یوه یا دوو غړو رای ته پرېږدو د سوریې راتلونکی به له ډېر خطر سره مخامخ سي او بشریت به دا په تاریخ کې په نه هېرېدونکو الفاظو سره ولیکي. روسیه او چین د امنیت شورا دوه دایمي غړي دي چې د شخړې د حل او سیاسي انتقال لپاره یې پر دمشق د فشار راوستلو په هدف برابر سوي پرېکړې لیکونه ویټو یا رد کړي دي. د مصر لوی څارنوال د ولسمشر دا فرمان رد کړ چې له واک څخه لرې سي. عبدالمجید محمود نن بیا دا خبره تکرار کړه چې دی به خپل څوکۍ پرېنږدي او د ده په خبره اساسي قانون ولسمشر ته واک نه دی ورکړی چې دی له واک څخه لرې کړي. دی ویل لکه څنګه چې ما پرون په خپل بیان کې ویلي زما د تبصره د اخوان المسلمین ټولو غړو ته متوجه ده. زه به د دوی لخوا اغیزمن نسم. ما د ولسمشر او پارلمان د مشر په حضور کې هم دا خبره کړې ده. زه خپل څوکۍ منم او د خپل ځان، خپل مقام او د لوی څارنوال او قاضیانو د خپلواکۍ دفاع کوم. د ولسمشر او څارنوال ترمنځ دا کړکېچ په داسې حال کې پورته شوی چې د ولسمشر محمد مرسي د ملاتړې ډلې اخوان المسلمین غړو پر څارنوال تور پورې کړی چې د پخواني ولسمشر حسنی مبارک د محل د چارواکو د محاکمې لپاره یې کمزوري اسناد برابر کړي وو. د مصر په پلازمینه قاهره کې د ولسمشر د ملاتړو او د هغوی د مخالفانو ترمنځ په تیرو درې میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په خوډب کې شاوخوا 100 کسه زخمیان شوي دي. په لندن کې پولیسو د قرغیزستان د پخواني فراري ولسمشر زوی وروسته تر هغه ونیوه چې امریکایي د ورسپارلو غوښتنه وکړه. 34 کلن ماکسیم باقیف د جمعې په ورځ درغلیو او په 2010 او 2012 میلادي کلونو ترمنځ په امریکا کې د قضایي چارو د مخنیوي په تور نیول سوی دی. د دغو تورونو په وړاندې د عکس العمل نه دی څرګند. باقیف په قرغیزستان کې تر تعقیب لاندې و. کله چې دوه کاله مخکې پلار د واک څخه لیرې سو امریکا ته وتښتید. د جمهوري ریاست یوه ویان سفر اساقوف د ازادي راډیو قرغیزي څنګه ته په دې باب خبرې وکړې. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د ورکړل سوو معلوماتو له مخې دغه تورونه په امنیتي چارو کې په درغلیو او نورو اقتصادي جرمونو پورې اړه لري. پر باقیف په تورونو کې یو هم د دولت له خزانې څخه د میلیونونو ډالرو اختلاس هم شامل دی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. په روانه خبری مجله کې اوري چې ایران ل خپل خاورې د افغانانو د وستلو لړۍ چټکه کړې ده. په افغانستان کې میشتو کناډایي ځواکونو د افغان افسرانو د روزنې د یو مرکز مسولیت افغانانو ته وسپاره. په افغانستان کې د خوانځیو زده کوونکو د ډیورند لکرخي اخوا د سواد په سیمه کې پر ملال یوسفزی باندې شوې برید وغند او د هغې د روغتیا لپاره یې دعاوې وکړې.
ایر ناوړ عمل ده. کله چې انسان یو چیر عزیز زده کړه کوي خدای پیژني ځان پیژني، نو هغه څوک چې په دې باندې داسې یو عمل کوي لغه له حیوان هم د ما په نظر ډیر بد نفر ده.
او په مصر کې د وروستیو لانجو په اړه اوري چې په ترس کې لسګونه تنه ووژل شول. یو این ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي هر ورځ له ایران څخه کابو وسوه افغان کډوال ایستل کیږي. د اداره وایي د هغه کډوال دي چې د کار لپاره په ناقانونه توګه ایران ته تللي. یو این ایچ سی آر دا هم وایي څرنګه چې دوی د کډوالۍ قانوني اسناد نه لري پرته له بشري مرستو نور ورسره سمرسته نشي کولی. د افغانستان د کډوالو د رسنولو چارو وزارت وایي له ایراني چارواکو سره یې اړیکې نیولې دي څو د افغانستان ستونزې په پام کې ونیسي او په دې برخه کې له بیړې کار وانخلي. خان محمد سین په همدې موضوع ریپورت لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي چې د روان میلادي کال له پیل څخه تر اوسه کابو 2 لک افغان کډوال په زور له ایران څخه ایستل شوی دی. د دې ادارې وایاند نادر فرهاد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا هغه افغان کډوال دي چې د ایران په خاوره کې د وسیدو او کار کولو هیڅ ډول قانوني اسناد نه لري.
اخراج افغان ها از ایران، کسانی که فاقدین مدرک هستند و
د ایران څخه د افغانانو استل یعنی حقوقی چې اسناد نه لري او د یو انسیار د اساسنامې تر پوښښ لاندې نه دي، هر ورځ کابو وسو د افغانستان پر پوله په زور اړول کیږي. دوی اکثرا زلمیان دي. یو لکه شل زره د اسلام خلال لاره او پولیسکونو زره د نیمروز له پولی راډول شوی. په دوی کې هغه کډوال شامل نه دي چې قانوني اسناد ولري.
خاغلی فرهاد وویل اوس مهال په ایران کې 1 میلیون افغان کډوال چې قانوني اسناد لري وسیږي او کوو غاړي چې هوا تستانه شي دوی ورسره د ملګرو ملتو د وصول سره سم مرستې کولی شي. خو هغه کډوال چې قانوني اسناد نه لري له بشري مرستو پرته ورسره نور مرستې نشي کولی. فرهاد دا هم وویل افغان حکومت ته پکار ده چې د بهرنیو مرستندوی مؤسسو په مرسته په هیواد کې دننه خلکو ته د کار، د وسیدو، د ځای او د ژوند کولو اسانتیا برابرې کړي سو افغانان اړ نشي چې د کارمندلو په نیت حتی په غیر قانوني ډول بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي. د کډوالو د راستنولو چارو وزارت وایي چې له ایراني چارواکو سره اړیکې نیول شوي سو د ژمي په موسم کې له خپل خاورې څخه د افغانانو د ایستلو په حق له بیړه ونه کړي. له ایران څخه د افغان کډوالو په زور ایستل یوازنۍ ستونزه نه ده، بلکې راپورونه وایي چې اوس مهال د ایران په زندانونو کې په زرګونو افغانان بندیان دي چې په ډیرو یې د اعدام حکم شوی او په ځینو پلی شوی هم دی. راپورونه دا هم وایي چې دغو بندیانو ته دا حق نه دی ورکړل شوی چې مدافع وکیل ولري.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د عالمانو شورا د پاکستان د یو سیاستوال او د کرکټ د پخانی لوبغاړي عمران خان څرګندونه رد کړې دي او له خلکو یې غوښتي چې د استخباراتي کړیو د دسیسو ښکار نشي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې جګړه د بهرنیو د اشغال په وړاندې جهاد ده. د افغانستان د سولې عالي شورا ځینو غړو هم له پاکستان غوښتي چې د ورته منفي تبلیغاتو مخه دې ونیسي، ځکه چې د سولې په روانو خبرو به خامخا اغیز وکړي. پخوا هم ځینې پاکستانیو سیاستوالو په افغانستان کې جګړه روا او په پاکستان کې ناروا بللې وه. په دې اړه سفی الله ستنکزی ریپورت لري.
په دې وروستیو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او د دې هیواد مخکینی کرکټ لوبغاړي عمران خان په افغانستان کې د بهرانیانو په ضد جګړه روا وبلله چې د خبرې د ډیر شمیر افغانانو توند خبرګونونه وپارول. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل محمد اسماعیل قاسمیار د شنبې په ورځ له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل ورته څرګندونې له دینی ارزښتونو څخه د ناخبرۍ ښکارندوی دي. ښاغلی قاسمیار له ګاونډیو په تیره له پاکستان غواړي چې د ورته څرګندونو مخه دې ونیسي، ځکه چې د سولې په پروسې به خامخا خپلې اغیزې ولري.
مونږ هیله من یو چې زموږ ملګري زموږ ګاونډي هیوادونه په تیره بیا د پاکستان حکومت دوی باید هڅه وکړي چې د دوستۍ ورورولۍ او حسنینیت ماحول زیانمن نشي، او که چیرې دا کار وشي نو تاسو پوهیږئ لومړني تعاونونه به د سولې پروسې ته ورسیږي. نو د سولې عالي شورا هیله من ده چې اړوند مسؤلین په دې اړه خپل هڅه وهاند وکړي.
لبلې خو د افغانستان د عالمانو شورا هم د شنبې په ورځ په خپل یو اعلامیه کې د دې ترڅنګ چې د عمران خان څرګندونې رد کړې له خلکو یې غوښتي چې د استخباراتي کړیو د دسیسو ښکار نشي. په اعلامیه کې همداراز راغلي په اسلامي امت کې د فتوا ورکولو معتبره مراجع معلومی دي. هر څوک او هر خلو د دې واک نه لري چې د اسلامي امت د مهمو قضیو په اړه فتوا ورکړي. د عالمانو شورا په اعلامیه کې همداراز په افغانستان کې د عامو خلکو وژنه او ځانوژونکي حملې ناروا بلل شوې دي.
خبري مجله اوري.
په افغانستان کې میشتو کانادایي ځواکونو د افغان افسرانو د روزنې د یو مرکز مسولیت د افغانستان د دفاع وزارت ته وسپاره. د پتیرو څوونیو کې په کابل کې د روزنې دویم مرکز دی چې مسولیتونه یې له نړیوالو ځواکونو افغان لوري ته سپارل کیږي. که څه هم ټاکل شوی د امنیت د انتقال ترڅنګ د افغان ځواکونو د روزنې چارې هم په تدریجي توګه د افغانستان ځواکونو ته وسپارل شي، خو ناټو وایي له 2014 کال څخه وروسته به هم په افغانستان کې خپل روزنیز ماموریت ولري. احمد زبیر شمن او په دې اړه نور معلومات.
افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د انتقال په دوام په کابل کې د افغان افسرانو تکتیکی مرکز په نوم د ملي اردو او پولیسو د یو روزنیز مرکز چارې هم د دفاع وزارت ته وسپارل شوې. له کانادایي ځواکونو څخه د دې مرکز د سپارلو په مراسمو کې د افغانستان د دفاع وزارت د ملي دفاع پوهنتون رئیس امین الله کریم وویل دوی چمتو دي چې د دې مرکز مسؤلیتونه پر غاړه واخلي. دوی وایي نه یوازې د ځوانو افسرانو د تکتیکی کورس په برخه کې، بلکې په اپراتیفي برخه کې هم د ښوونې او روزنې د چارو پر مخړولو ته بشپړه آمادگی لرو. دلته ډیر منظم تاسیسات جوړ کړي چې د خونې او روزنې ټولې اړتیاوې پکې پوره کېدای شي. همدارز بشپړ تجهیزات لري. مونږ هیله من یو د دې کورس نور مراحل به هم وسپارل شي.
تسلیم داده شوه.
په کابل کې د ځوان افسرانو تکتیکی مرکز درې کاله مخکې د افغانستان د دفاع وزارت په چوکاټ کې جوړ شوی دی. په دې مرکز کې د ملي اردو پر افسرانو سربیره پولیسو ته هم تکتیکی مسایل د شورش ضد عملیات او د نورو پوځي موضوعاتو په اړه زده کړه ورکول کیږي. د چارواکو په وینا تر اوسه پورې له دې مرکز څخه د ملي اردو او پولیسو څه باندې زر افسران فارغ شوي دي. په افغانستان کې د کاناډایي ځواکونو قومندان تورن جنرال فیرن د ځوانو افسرانو د تکتیکی کورس سپارل د افغان ځواکونو د ظرفیتونو د لوړېدو دو یو مثال وبلا ویل
دوی
د کاناډا د حکومت خلکو ملي اردو په استازیتوب زید افغان ځواکونو د روزنې لپاره د کاناډا لخوا جوړ شوی دغه تاسیسات د افغانستان حکومت ته سپارم. زه غواړم هغه ځواکونه چې دلته روزنه ویني خپلې روزنې ته لا ډېره پاملرنه وکړي، ځکه دلته نوي مسایل وړاندې کیږي چې تاسو باید ترې نه ګټه واخلئ. څو نوی مخکې په کابل کې د افغان ځواکونو د یو بل روزنیز مرکز چارې هم له امریکایي ځواکونو څخه افغان لوري ته وسپارل شوې. په دې مرکز کې هم د افغانستان پوځي او ملکی کارکونکو ته د جرایمو د کشف او د سرحدونو د ساتنې په ګډون په بیلابیلو برخو کې زده کړې ورکول کېدې. افغان چارواکو ویلي د امنیتي مسولیتونو د لیک تر څنګ به افغان ځواکونه د خپلې روزنې چارې هم په تدریجي توګه په خپله په غاړه اخلي. که څه هم ټاکل شوې تر 2014 کال پورې به ناټو سازمان په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت پای ته رسوي، خو ویل هغې وروسته به هم د افغان ځواکونو په روزنه کې برخه ولري.
لکه څنګه چې مو د احمد زبیر ژمن په راپور کې هم واوریدل، ټاکل شوی چې په افغانستان کې د ایران، ناټو او ایتلافي ځواکونه د 2014 کال په پای کې ووځي او یو شمیر بهرني پوځیان د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره پاتې شي. د انګلستان پوځي او سیاسي چارواکي له ټاکل شوې نیټې مخکې د خپلو عسکرو د ایستلو پر لارو چارو خبرې کوي او پلانونه یې هم برابر کړي دي. په دې اړه د انګلستان ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې یو راپور خپور کړی دی چې مهمې برخې جانقه الکوزیر اوري.
د انګلستان د خزانه وزیر جورج اوزبورن د جمعې پورز د محافظه کار واکمن ګوند په کلنی کانفرنس کې د خبرو پر مهال د هیواد په دفاعي پلانونو او ستراتیژۍ انتخابونه وکړل او وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې ډیر انګلیس عسکر باید سمدستي وطن ته راستانه شي. د انګلستان صدر اعظم ډیوډ کامرون ژمنه کړې چې انګلیس عسکر به د 2014 کال په پای کې له افغانستان څخه ووځي، خو د حکومت وزیران او پوځي قومندانان بحثونه کوي چې څنګه ژر به وکړای شي په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر راکم کړي. د انګلستان پوځي مشرانو داسې پلانونه هم برابر کړي چې له مخې به د پخواني پلان پر خلاف په راتلونکي سوي کال کې زیات شمېر انګلیس عسکر له افغانستان څخه وطن ته ستانه شي. په 2014 کال کې د عسکرو د ایستلو پریکړه ممکن تر نوي کال پورې ونه شي. د انګلستان د خزانه وزیر تیره میاشت د ملي امنیت په غونډه کې چې یو شمېر مهمو وزیرانو، پوځي قومندانانو او د استخباراتو مشرانو پکې ګډون کړی و، په افغانستان کې د انګلیسي ځواکونو د حضور په اړه پوښتنه وکړه. په دې غونډه کې قومندانانو وزیرانو ته د راتلونکو دوه کلونو په عملیاتو کې چې په زورونو انګلیس عسکر به هم پکې برخه اخلي معلومات ورکړل. د انګلستان د خزانه وزیر اوزبورن د قومندانانو په خبرو او مربوطو پلانونو پوهه او پوښتنه وکړه چې انګلیس عسکر ولې همدا اوس وطن ته نه راستنیږي. یوې منبع ورځپاڼې ته ویلي د دفاعي چارواکو د خبرو پر وړاندې د اوزبورن غبرګون په قصدي ډول د پارونې عمل و. دوهم عین شاهد بیا وایي په پوځي چارو کې د ښاغلي اوزبورن دا مداخله د هغه کرکټر یا سټایل دی. د غواړي چې د ملي امنیت په جلسو کې خلک چیلنج کړي او مباحثې راوپاروي. د انګلستان وزیران او پوځي چارواکي له افغانستان څخه د خپلو شاوخوا 9000 عسکرو د ایستلو لپاره پر مهال ویش بحثونه کوي، خو د خزانه د وزیر انتقادونه به له افغانستان څخه په راتلونکي کال کې د انګلیس عسکرو د شمیر د کمولو عملیه اوږده کړي. په دې اړه ممکن د 2014 کال د فبروري تر میاشتې پورې پریکړه ونه شي. د انګلستان صدر اعظم ډیوډ کامرون په روانې اونۍ کې ویلي و په 2014 کال کې چې په افغانستان کې د دوی جنگي ماموریت پای ته رسیږي، ټول انګلیس عسکر به له دې هیواد څخه وایستل شي. د 2002 کال راهیسې په افغانستان کې له طالب وسلوالو سره جګړو کې 433 انګلیس عسکر وژل شوي دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د پکتیکا ولایتي چارواکي خبر ورکوي چې د دې ولایت مستوفي ظاهر وفا او د کرنې رئیس حمید الله توخی له خپل دندو ګوښه او د اداري فساد په تور د یوې علني محکمې د پریکړې له مخې په بند محکوم کړل. لسیمه څخه د ازادي رادیو خبريال داود تپانی په اړه معلومات راکوي.
د پکتیکا د ابتدایي محکمې رئیس قضاوتمل خان زمان یعقوبی د تورنو دولتي چارواکو پاړه وویل چې دواړو چارواکو د مامورینو د نه همیاشتو د اضافه کاری پیسې چې نږدې 1,370,000 افغانۍ کیږي په ناقانونه ډول اخیستي او مامورینو ته نه دی رسولې. یعقوبی د یاد ولایت د کرنې رئیس حمید الله توخی پاړه وویل چې 4,700,000 افغانۍ د نیالګي او 3,700,000 افغانۍ د قوریه او 15,000 افغانۍ د یوې هاتی د جوړولو په نوم د جالي اسناد پرمټ د مستوفي په همکارۍ بانک څخه استلې. نوموړی دا هم زیاتوي چې 2,000 امریکایي ډالر د طبي پیښو او 10,000 افغانۍ د سلفر په نوم له وزارت څخه ترلاسه کړي او لا یې هم کوم کار نه دی ورباندې کړی. د پکتیکا د محاکم رئیس محمد حکیم کونړی وویل چې د یاد ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس حمید الله توخی په وکاله او مستوفي محمد ظاهر وفا د لومړی محکمې له لوري د شپږو کلونو په بند محکوم شوي.
د پکتیکا د ولایت د استیناب د محکمې شهري محکمې ریاست جلسه او په هغې جلسه کې داوی حکومتونه او ته ابلاغ شو. حمید الله توخی وکاله حبس په بنامه محکوم شو او محمد ظاهر وفا چې دغه مستوفي و په دې اختلاس کې وسه شریک و هغه په شپه کاله محکوم.
نوموړي دا هم زیاته کړه چې دوی دواړه لومړۍ محکمې په یاد بند محکوم کړي او دوه نورې محکمې هم په مخ کې لري. دغه دوه کسان په داسې حال کې په بند محکومیږي چې د پکتیکا په ډیرو ادارو کې د خلکو په خبره د کارکونکو د نشتوالي له امله د دوی کارونه له ځنډ او خنډ سره مخ دي. داود تپان، ازادي رادیو، پکتیا.
په افغانستان کې د خوندزیو زده کوونکو د ډیورن لکرخې اخوا د سوات په سیمه کې پر ملالی یوسفزی باندې شوې برید وغند او د هغې د روغتیا لپاره یې دعاوې وکړې. ځوانه ملاله په سوات سیمه کې د بشر د حقونو فعاله وه او په پټ نومي د طالبانو د اعمالو پر ضد لیکنې کولې. د افغانستان د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردګ هم پر نوموړي برید باندې دغه نوموړی برید یې په کلکه غندلی دی. پاکستانیو طالبانو پر ملالې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. په دې اړه نور معلومات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
چارواکي وایي چې د ټول هیواد نږدې 9 میلیونه زده کوونکو په خپلو ښوونځیو کې د سوات د ملالې یوسفزۍ د روغتیا لپاره د دعا لاسونه پورته کړل. د شنبې په ورځ په کابل کې د رابعې بلخي په ښوونځي کې هم په همدې اړه ځانګړي مراسم نیول شوي وو. په دې مراسمو کې د افغانستان د پوهنې وزارت لخوا یو اعلامیه هم خپره شوه چې پکې د افغانستان د زده کوونکو لخوا پر ملالې د برید غندنه شوې او دا یې د ټولې نړۍ په معارف باندې برید بللی. په کابل کې یو شمېر زده کوونکو پر ملالۍ باندې د برید په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ملالۍ برید چې بربادې شوی د ډېر ناوړه عمل ده. کله چې یو انسان یو چیرې عزیز زده کړه کوي خدای پیژني ځان پیژني، نو هغه څوک چې په دې باندې داسې یو عمل کوي دغه له حیوان هم د ما په نظر ډېر بد نفر ده.
خو موږ ملالۍ ته په د زړه د کومې د شفا ورته کوو چې دې ته خدای ډېر زر شفا ورکوي.
دا یو ډېر بزدلانه عمل دی چې د طالبانو لخوا باندې په ملالۍ جان باندې اجرا شو او د ملالی جان ته د خدای جل جلاله له دربار اجر شفا ور
او د زمونږ ملالی خو تنانه ده او څنګه چې هغه اوس په روغتون کې ده او زمونږ د زړونو نه ده وتلې.
دوی په وخت لو د ملالی کار نو وستل او د هغوی له شبي خدمتونو څخه ملاتړ اعلان کړ. په دې مراسمو کې د افغانستان د پوهنې وزیر غلام فاروق ورداک په سختو ټکو پر ملالی د برید غندنې ترڅنګ په افغانستان کې هم د زده کوونکو په مخ د پروتستون زیادونه وکړه. نو موږ د پښتنې په جواب کې ول په تیرو کولونو کې د افغانستان د پوهنې په کارکونکو باندې نږدې 4.5 زره حملې شوي دي چې یا خو کارکونکي وژل شوي دي یا معیوب شوي او یا هم ښوونځي ته له تک څخه پاتې شوي دي.
کتاباله 4500 تن از منسوبین عزیز ما
تر اوسه پورې 4.5 زره تن زموږ د معرف منسوبین د دښمن په بزدلانه حمله کې شهیدان، معیوب او یا هم لږ تر لږه په دې نه دي توانېدلې چې د همداسې پیښو له امله ښوونځي ته لاړ شي.
څو ورځې وړاندې د پاکستان په سوات سیمه کې پاکستاني طالبانو پر ملالۍ باندې برید وکړ او هغه یې سخت ټپي کړه. 14 کلن یوسفزۍ په خپله سیمه کې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوله. پر ملالۍ باندې برید د پاکستان چارواکو په ګډون په ټوله نړۍ کې غندل شوی او بیلابیل عکس العملونه یې راپارولي دي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
د سوات ملالۍ یوسفزۍ د مهال د پاکستان د راولپنډۍ په یو پوځي روغتون کې په داسې حال کې چې د رغېدو لپاره یې هیلې او دعاګانې هره شېبه زیاتېږي بستر ده. پر 14 کلنې ملالۍ یوسفزۍ باندې د روانې اونۍ په سر کې وسلوالو طالبانو ډزې وکړې او پر سر یې سخته ټپي کړه. د طالبانو تر واک او اغېز لاندې سوات کې څو کاله وړاندې د نجلۍ څرنګه د خپلو حقونو په ځانګړې توګه د پوهې د ترلاسه کولو غږ پورته کړ. ملاله څرنګه په رسنیو کې راڅرګنده شوه او د هغې غوښتنې او ارزوګانې څه دي؟ ردوان مراد د ازادي راډیو د مشال څنګل همکار عبدالحی کاکر سره په دې اړه خبرې کړې دي چې چا چې څو کاله مخکې د لومړي ځل لپاره ملاله پیدا کړه او د هغې غږې د رسنیو له لارې نړیوالو ته ورساوه.
ملاله یوسفزۍ څنګه پیدا کړه؟
په کال 2003 کې چې کله په سوات کې طالبانو کنټرول ترلاسه کړي، نو دوی لومړی کار هم هغه وکړي چې کوم کار په افغانستان کې د ملا عمر په مشرۍ کې طالبانو کړی و، د نجونو په سکولونو باندې بندیز ولګوي. نو دوی اعلان کوي زه په پاکستان کې ولما، ما دغه علاقه کې رپورټینګ کولی. نو په ذهن کې ما دا یو پوښتنه راغله ځکه چې پاکستان چې کومه میډیا ده، هغه میډیا چې دا زیاتره شي لاسه ده، کوشش دا کوي چې په سیمه کې د پاکستان د فوج یا د چکمی وسلوالی ډلې دي دغه مفکوره یا سوچ پر مخ یوسي. نو پاغه کې هغه مسلکی بڼه ډیره کمه وه او د سوات مسله ډیره بشری وه، د خلکو سرونه پرې کېدل، کوډې وهل کېدې، یعنی ډیر بدحالو. ژورنالیزم په حساب ماته دا یو مسلکی ضرورت پیښ شو چې دا غځي اصل حقایق او آیا پنجونو باندې بندیز په سکول لګېدلې دي انجونه خپل څه احساسوي، دا غول نظر راسي، احساسات څه دي او په سیمه کې اصل کې روان څه دي. دا غېده پر د دې پلار سره زما دوستو خبره وسوه.
د ملالۍ پلار تاسې سره ملاله در معرفي کړه تر څو تاسې ته ولیکي د حالاتو په
اړه. نو معرفي کاو بل ودا او چې کله موږ دغه یاداشتونه لیکل بي بي سي ته، نو په 3 جنوري 2009 کې اول یاداشت ولیکل سو. موږ ته لوی مشکل دا و د صحافت لر پلاوم سي اخلاقي توګه چې څوک موږ لازم له لاسه مړ نه سي. نو موږ دې ته یو بل نوم ورکې
مستعار
نوم ورکې او د مستعار نوم ورکې ګلمکۍ او ګلمکۍ موسا خان ګلمکۍ زما په ذهن کې و او زما کوشش دا و چې هم ګلمکۍ چې دا هغه د خپل وطن د جرړو استازیتوب وکړي او چې هر څوک لولي نو هغه پښتون احساس کی. نو بیا به ما دې په ټلیفون خبرې کولې د شپې ما په خپل ټلیفون بنو سر کولې ځکه زما ټلیفون د پاکستان فوج اورېدلې ما به یو بل ټلیفون نمبر ځخور ته کول چې چرته دوی ته د معلومه نسیز د انجلۍ څوک د ځکه هغه ډېر حقایق لیکل لا غزا او رښتونی بو نو بیا به ډېر څلوېش ثانیې دقیقې خبرې کولې نو په هغه کې به بیا دې ټوله کیسه ماته دروازه وکړه
کله چې ملاله یا ستاسي ګلمکۍ تاسو ته لیکنه کولای تاسو دغه په لیکنو کې د دې جلې پاړه څه پیدا کړ څه مو قتل چې دا په څومره سطح د جنې د خپل د سیمه حالات تا ته ویلې
اول شپه کې بل شرم او بیا ورسته اعتماد ورو په کې راغی او ډیر شسو دوم دا و د خپل چاپیر چل باندې ډیر شپه هېدل سي سره واندې زما په چارچ په چل کې هغه چاپیر چل به له سیاسي حالات سره وتړلې یو بلغت به په فکر کې ماته راڅرګند درې ماته د ښکارا سوسیدنی جملې به ډیر خوندوري وي چې هغه به یو سیاسي چېړونکو ماغه چېړنه سو کله کده لکه مثال یو جمله و چې هغه وخت په پاکستان کې د فکر کې دي چې فوج او طالب یو دی د ډراما ده نو دی یو جمله ماته ویلې و هغه مالک له هغه سي لکه څنګه ستې ویلې چې په سواد کې حالت ده دی چې چرته طالب وي الته فوج نه وي چې چرته فوج وي الته طالب نه وي معنی دا ده چې دوی له یو بل سره ژوند کوا او ژوند بکوم په دې حالت کې له یو بل سره تفاهم دی
د ملالې یوسفزی پاړه د مشال سنگي د خبريال عبدالهی کاکړ څرګندونې مو واوریدلې
راپور زمور قضاوت ستاسو
د افغانستان د مدني ټولنې د همغږي مرکز له حکومت څخه غواړي چې د استاد برهان الدین رباني په نوم د تعلیم او تربیه په هنتون نومولو مسلې ته د پایټه کې کیدی د یو شمیر مدني ټولنو استادو او تعلیم او تربیه په هنتون یو شمیر محصلینو د شنبه پورس په بیلابیلو اعلامیو کې ویل د کابل د خونی او روزنی د په هنتون نوم باید په خپل حال پاتې شي د تعلیم او تربیه په هنتون یو شمیر محصلین هم درازوي کلنه چې د دې په هنتون نوم بدل شوی په هنتون کې درسونه ټکنی شوې دي په دې اړه د ازادي رادیو په سبانه خبرونه کې مفصل راپور اوریدل شي خو اوس براشم روسي راپور ته د مصر کړکېشته د جمعې پورز د مصر د جمهور رئیس محمد مرسي د ملاتړو او مخالفانو ترمنځ نښتي وشوي او د روغتيایي چارواکو په وینا شاوخوا یو سلو لس کسان پکې ټپیان شوې دي د مصر د شخړو او روان بحران په اړه جنقه الکوزي راپور راکړي
لکه موږ ورځ چې د سختدريزي اسلامي ډلې اخوان المسلمین مشر محمد مرسي د مصر د جمهور رئیس په څوکۍ ټاکل شوې د لومړی ځل چې د هغه د ملاتړو او مخالفانو ترمنځ نښته وشوه او یو په بلې ډبرې بوتلونه او پټرولي بمونه وورول لدی شخړو څخه داسې بریښي چې په مصر کې د څو لسیزو مطلق العنان حکومت وروسته بیا هم مصریان د نوي مصر د جوړولو پر سر په خپلو کې احساساتي عمل کوي لتیر جون میشت راهیس چې مرسی د جمهور رئیس په څوکۍ ټاکل شوی د مصر لار یو کوسی آرام وي خو د جمعې پورز وزبل ډول شو په دې شخړو کې یو سلو لس کسان ټپیان شوي دي په مصر کې حکومت شته خو اسلامي سختدریزي او لیبرالان د نوي اساسي قانون د مسودې پر سر په شخړو کې دي دوی باید د پارلمان له ټاکل کېدو مخکې د اساسي قانون پر مسودې سلا شي د جمعې پورس په قاهره کې تحریر میدان ته په زورونو کسان راټول شوي ول او د محکمې د هغه حکم پر ضد اعتراض کاوه چې روانې ونی کې د حسنی مبارک د رژیم چارواکو ته برات ورکړ په دې کسانو تورو چې تیر کال د حسنی مبارک د رژیم پر ضد مظاهرو کې په مظاهره کوونکو د حملو امر ورکړی و د محکمې د حکم مخکې د محمد مرسي د کار د سلمې ورځې په مناسبت هم د هغه مخالفانو د مظاهرو غږ کړی و او ویلې چې مرسي خپل ژمنې نه دي پر ځای کړي د جمعې په ورځ د مرسي مخالفانو د هغه د پالیسیو پر خلاف شعارونه ورکول خو ملاتړو یې د مرسي نارې وهلې د جمعې په شپه د مصر د حکومت کابینې یوه اعلامیه صادره کړه او د تحریر میدان پیښې وغندله دوی وای دا ډول مظاهره د حکومت سیاسي او اقتصادي هلو ځلو ته زیان رسوي د حکومت په اعلامیه کې ویل شوی صدر اعظم هاشم قندیل په تحریر میدان کې په ټولو ګوندونو غږ کړی چې مظاهره دې پرېږدي او دا ځکه چې دا عمل د نوي مصر تصویر خرابوي د مصر په دوهم ستر ښار سکندریه کې هم هغه مهال مظاهره وشوه چې جمهور رئیس محمد مرسی د ښار په یو مسجد کې د جمیل مونځ ادا کړ او وروسته وینا وکړه. مرسی په خبرو کې وویل په مظاهرو کې باید کاریګرو ته مزاحمت او تکلیف پیښ نشي. د ده د خبرو په جریان کې ځینو کسانو شعارونه ورکول چې خلک د قضا لرې کول غواړي.
د ازادي راډیو خبرونه خبری مجله هم دومره واش په نیمه بجې کیدون کې دی جاوید نعیمی او د نن ورځې وروستۍ خبری مجله.
تشکر از شما.